په افغانستان کې سهار لاس بجې شوې ازادي رادیو او ری دی خبرونه ډیره برخه دی ازادي رادیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې دی هلو ډنګ او د ازادي او اوریدونکو خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو پیلو افغانستان کې طالبانو حکومت تایید کړ چې بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی بل امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته لاړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن په یو ټویټ کې وویل چې دغه پلاوی بل امریکایي چارواکو سره پر اړوندو مسایلو خبرې اترې وکړي. نوموړي ویل چې په دې خبرو کې به د بندیزونو او تور لستونو ختمول، د افغانستان د بانکي زیرمو آزادول او د افغانستان د هوایي حریم پر نقص بحثونه د دوی لپاره لومړیتوب ولري. د نوموړي په خبره پلاوی به په دې سفر کې د قطر د دولت لزینو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. پرون چهارشنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي دي. د اعلامیې له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به په دوحه کې د طالبانو د استازو او د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کدرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په هغو موضوعاتو کې به چې په دې خبرو کې لومړیتوب ورکول کېږي د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي هڅې شامل وي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي به هم له دغو امریکایي ډیپلوماتانو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د ایران حکومت هغه 2 افغان زندانیان چې د اسنادو د نه درلودلو له کبله زندانی کړي او خوشې کړي او د افغانستان لوري ته سپارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د له زندان خوشې شوو کسانو کې چې په نیمروز کې دوی ته سپارل شوي ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم ایران لسګونه ورته زندانیان له بنده خوشې کړي او افغانستان ته استولي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له دې هېواد د کډوالو څپه ګړندۍ شوې او ډېر شمېر کې ایران او پاکستان ته تللي دي. له دغو کډوالو سره وخت نا وخت د ایراني او پاکستاني پولیسو د بد چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا هم د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې ویلي په ګڼو مرکزي، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ممکن تندریز باران وشي چې کچې ښایي تر 10 ملي مترو پورې ورسیږي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 40 کسان مړه کړي او 50 نور ټپیان کړي دي. دغه سیلابونو سلګونه څاروي تلف کړي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه هم ویجاړ کړي دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د هوایي ځواکونو د نوي مشر په توګه هغه جنرال نومولی چې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د پوځي روزنې تجربه لري. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ په هغه بیان کې چې د امریکا کانګرس د پرون چهارشنبه استولې ویلي چې جنرال ډیوید الوین د هوایي ځواکونو د نوي مشر په توګه نومولی دی. د راپور له مخې پر دې سربېره چې نوموړی د پوځي الوتکو د څه باندې 4600 ساعتونو الوتنو تجربه لري، په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د روزنې او هم په دې هېواد کې د جنګي عملیاتو د جزو تامونو مشري کړې ده. که کانګرس د نوموړي ټاکنه تایید کړي، هغه به د امریکا د هوایي ځواکونو د اوسني قمندان جنرال چارلز کوینټن براون ځای نیسي چې ویل کېږي سپینې ماڼۍ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د نوي لوی درستي څوکۍ ته په پام کې نیولی ده. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې یوې روسي جت جنگي الوتکې پرون چهارشنبه د سوریې په هوایي قلمرو کې پر یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې یا ډرون برید وکړ. دا په روانه میاشت کې د هغو ځورونکو چلندونو شپږمه پیښه ده چې کړکېچ زیات کړی دی. متحدو ایالاتونو ویلي چې روسي جنگي الوتکې امریکایي بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو او نورو الوتکو ته په ډېر نږدې واټن کې د الوتنې خطرناک مانورونه سرته رسوي چې هم د الوتکو عمل او هم الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. دو امریکایي چارواکو چې دغه موضوع په اړه په عام محضر کې خبرو کولو اجازه نه درلوده، اسوشیټد پریس اژانس تایید کړی چې په دغه برید کې امریکایي ام کیو نه ریپر ډرون ته زیان رسیدلی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. د وچکالۍ له ناوړه اغیزو نیولې تر بې وزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې، حتی په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بې ساري کچې ته رسیدلې ده. دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي، په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هیله د شبې نبیوله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې تاسو د ژوند رنگونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصا ډیری وخت د افغانستان پر غواصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې، نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي. خو بعدا مو له نظر نه ایستلې د چې زابل لارغنداب ولسوالۍ کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بعدا مرکز ارغنداب ولسوالی د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هلته وجود لري. موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو. نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي. که چیرته تاسو وغواړئ سي زه در سره خبرونه کې پاتې شم، هم کولای سم سي ښه ځوابونه او په اړه یې ښه خبرې وکړم ان شاء الله. مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مېلمه یم، کېدای سي بل متخصص بل کس بل کس بل کس مین موسی خلوت پند زابل ارغنداب خاصتا د بادام په حق له موضوع انتخاب د ژوند رنگونو پروګرام کې.
سلامونه درنخت، محمد نعیم پوپل يم د کندهار څخه. زحمت در کومه زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي. په دې برخه کې موږ فعالیت لرو، کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم. له مختلفو موسساتو پروژو سره مو او دفترونو سره مو دندې ترسره کړې دي. د غواړم د کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم. هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي. نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري. لومړی نه ستونزه یې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي احداثوي. د دوی ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده. نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوه تولیدونکي څنګه هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدي، هغه د لمر د جذب په مخه باندې په لوړه برخه کې درکې په لوړه برخه کې تولیدي. نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخه ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخه ته. نو یو دا مشکل د میوه کیفیت چرت ده، یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي. بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدی څنګه یا د میوې د تولید څنګه په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزاد هوا ته لوڅ دي. نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري. کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختی مو وچ شوي دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قچاقي لارو وخوا ته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د ښارونو وخوا ته ځي. کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. د ما ټول درادو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پس له سلام سنگر نیازی دا پیغام پرې کار مونږ ته نسته، کیسه مونږ ته نسته، دیاړي نسته، روزګار دې مونږ خراب ده، ورځ له بلې خرابیږي او سدا دولت ړنګ سوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل حیوانان ورخرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چی را پاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي. ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نسته، کیسب نسته ده. نو ته څو به مونږ دغسې اواره یو او در په در به یو. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو. که کومک راسره کوي ودې کوي، که نه نه دی کوي، بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دی سپاري. ځکه داسې دې نه سپاري چې دی معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معاملې نه جوړه کړي نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد لټک سلامونه وړاندې کوم. اوس السلام زه د نیمروز په حقله ډېر شکایت لرم، ځکه چې دغه خوارو مسکینو غریبانو ته نه رسیږي. نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوارو مسکین او عاجزو خلکو ته ورسیږي. ډېره مننه. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. په دلارام ولسوالۍ کې د بیواز له کورنوي شمیر به هدا ډیر دی، خو هغه مرستې چې دغه بیواز له خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپل کې سره تقسیموي او بیواز له او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. اسلامي امارات له لوړپور چارواکو څخه غوښتنه دغه چې دغه د مرستې بهیر دی یا دغه مرستې پروسه د دغه ملکانو د لاس را وباسي، ځکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه لري دوا کړی. بېوزله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به حد ډېری دي او د نورو ولایتو څخه مهاجري کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري. خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي، د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي، هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بېوزله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام رانی کوم. نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاړي کې. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي وه جنګ شروع سوی تر دغه زمانې پورې، چې نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته جازۍ نیمېږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه مؤسساتو نه اسلامي امارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی ته د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم موږ طالبان څه دا غوښتنه د مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي ادم مینو د وخت څه تر اوسه کندو کپار دی ادم مینو قرغډیان پکښې کې انډیوال سره انوار ورشت کرونه کیږي خلک پښکې مشلې مړه کیږي نو دا خو دې راته جوړ کړي نو د حکومت بینو
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم د دې جوړ دوه د خپل دندې وظیفي او کاروبار سره ښایست دی یو څه معلومات شریکوم چې تاسو یې په خپله پاڼه نشر کړی او زه یې ورافور در ته جوړ کړم که تاسو کومه کار سره کوئ د خوست پیرې ولسوالۍ تېرته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري او سړک نه لري د اوبو په خوار کې یو سخت ستونزه لري د کلینیک د مختبې د دې په کې چې یوه غرنۍ ولسوالي ده د سپیرې ولسوالۍ کې زلزله هم پشوې وه نو که تاسو په دې باره کې ما سره کومه کولی شئ بیا زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو یې په خپله پاڼه شیر او اعلان پرې وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم مرور زله پاکستان شکی تاسو را دی ورس پلان باندې ما مخته د بارډر په غټ مشکل ده مکسره کړي دي مکسره بنګان دي مکسره شمشمان زنانه دي انټریم کړي مخته وار نه راکې 14 شپه 15 شپه 18 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چا نوم نکله انټرس د غوتم واره نه ورکوي کمیرباني وکوي دا د مخ خبره دا د مخ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان وال خو د مخ غمه نه خوري هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلیب باندې خوشحاله دي که تاسو مهرباني وکوي طالبانو سره دا د مخ خبره شریک کړئ. ډېر لوی زحمت موږ ته په هر بارډر کې که د غلام خان بارډر دی که د انګور اډې د واڼه د بارډر دی که د کمردین بارډر خو باندې بالکل هلته خو څوک بریدي نه موږ خو د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه هلته موږ زکې دي ورزو دلته موږ کاروبار ده موږ بې ګناه بې خلک بې ازاره خلک موږ د انګریز په وخت د تاریخ په اوږدو کې موږ په دې بارډر باندې تلو راتلو کې مهرباني وکړئ دا د موږ پیغام نشر کړئ د پاره طالبانو پورې دا خبره ورسوي.
په اوس وخت کې چې څنګه د افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده دا یو غیر مسلکی غیر اصولی کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانونه استخراجوي ده د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده ځکه دوی په نن سبا وخت کې سیا په نړیواله سطحه باندې د یو کان دپاره کومه هغه کیږي په هغه طریقه باندې دوی نشي کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علی ساده د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ د خوجین خان آباد نوی څخه خبرې کوم. موږ دغه ستونزه لرو د سړکانو ستونزه لرو سړکان مو خراب دي او بل د اوبو سره ستونزه لرو تقریبا برمې 200 متره یو نیم سل برمې شواک لاندې لا بیا هم اوبه نه لرو که څوک اوبه پیدا کړي هغه اوبه خرڅې دلته خوار او غریب خلک شته دونه وس نه لري دا وبرانی شابل د مخابراتي شرکت څخه مداهله د چمرته دي د خوجین خان باندې ویت دي او خدای راوړل سي د یو خدای سره ډیر ضرورت لرو خدای ته ضرورت لرو دا خدای در ته راوړل سي په دې هله چې ما رښتر ورپور مسلینو پر ور ورسي.
اوریدونکو دا و تاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچې ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کومو احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
فعلانم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل آب هوا هم خپله خراب دی، یو ټول خواب دی. دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې، په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو ګورید، آقا خلک د ماشومان دی، ضعیفان دی، توپ عمرون زیات دی، یا ماشومان دی، د دوی د معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله که هوا خرابېږي، دوی ټیل متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومان دی، که هغه خلک د عمرونه د 50 شپېتو نه دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابېږي. هوا د مونږ وجود کې ډېر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو، هوا ژوند دی. مثلا هاب و هوای ویل څه ډېر ته په وجود کې رول لري. هماغه حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابېږي، دید امکان لري چې مثلا اسالات دلته منځته راشي د همدغه خراب هوانه. مثلا بعض امراض کلرا دی، انتونی امراض دی. خدا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبم وي، که د هغه نه استفاده کوي، هغه اوبه که صحیح نه وي، امکان لري اسالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب هوانه بېل دانه څه مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعضې تاوانونه په وجود کې لري، د دانه نه دی امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلېږي، امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي، که قلبي سیستم وي، که کلیوي سیستم وي، یا مثلا عصبي سیستم وي، تنفسي سیستم وي. بېل دانه څه مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته راځي، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي، خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا څه ګرمېږي، خصوصا اوس په ژمي کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا دی، سی او پی ډی دی، برانشل. په ژمي کې په اوړي کې څه دی که هوا ګرمېږي، مثلا همدغه کلرا، اسالات، مثلا دا زیاتره امکان لري منځته راشي. په دا خاطر هم یو هوا خراب دی، هوا او په زمن کې ګرمي. ګرمي کله چې ګرم شي بېل ده، مثلا درګو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي، زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې. ملاریا دی هغه مثلا یا منځته راشي، میاست د ملاریا هغه اوبه چېرته ډنډېږي، چې همدغه ډنډې اوبونه د هوا بعض مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب وبښئ تاسو ویل ډاکټر صاحب تاسو ویل چې هوا توده شي، مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي، خصوصا په ماشومانو کې. د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دې دلیل دا څه دی؟ په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب او هغه بیز څه دی؟ په خپله انتان دی، یو میکروب دی، که پرازیتي مثلا وي، که ویروسي وي، که فنګسي وي، ټول علت همدغه دی. دا په خپله باکتریایي مثلا کوي. کله چې هوا ګرمېږي، تاسو ګورئ همدغه ګرم هوا، او بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي، بعض انتانات په سړی هوا کې، په یخ هوا کې. کله چې هوا ګرمي وګوره، دا محیط دغه انتانات ته هماغه مکروبونه څه ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي، دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي، تاسو وګوره زیاتره په افغانستان کې څه دی، د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دومون تاسو خلک 10 یا 20% دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي. داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی، که خواړه دوی خوري غیر صحي دی. بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي، یا خوراکي مواد یا میوجات. تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چی څه خرڅېږي، کله څه دوړه او خوابات کېږي، دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي، د خاورې سره چې یک څه په هماغه میوه باندې، په هماغه غوښه، په هماغه باز وختي درس کورته دي، امکان لري هغه خلک اخلي، درستې ونه مینځي، مثلا پاکې ونه مینځي. بیا کله څه درس خوړه، یو علت دا دی، یو علت دا دی چې خپل همدغه اوبه ککړ کېږي، هو مساعدېږي خپل هماغه انتان ته. کله څه هوا مساعد شو، وخت کې څه موږ د هغه انتان که فعالیت و نشنمو کوي، بس د همدغه علتونه دي چې دا تماشومان دي که غلطان دي، په دا مرض باندې امکان لري دچار شي.
بله ډاکټر صاحب، یو ډیر بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټی بی، د دې په اړه ما اوریدلې چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي، دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي. نو
امکان لري په خپل ټی بی سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا مکروب دی. خو اصلا کله سما مخکې اشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولی کم وي په خپل یو سیز جوړوي، کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپل اعماغ یو پوښ یو سیز جوړوي، هوا خاکباس کېږي د لري د سیز جوړ کې. خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي، عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی. ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا کون لري د یو شخص نه بل ایست کیږي. انتون دی انتون که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا د سې د کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بیل د نن څخه یو کوټ کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوس شي تر یو پرم دغه انتون باندې ککړ شي دغه انتون باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کې زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یا غته بل ته انتقال کیو په ژمه کې مثلا په سړه هوا کې زیاتر علت څه دی هغه ویروسي دی. ویروس هغه مثلا زیاتر ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمه کې زیات علت دی. په دا خاطر څه دغه مکروب مخ مخ کې اشاره وکړه بعض مکروبونه د ژمه کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمه ولې دی زکام ویروس ډیر فعال وي؟ ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه چې بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمي کې دوی فعالیت زیاتی که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمه کې چې درجه د حرارت کم شي او مثلا د مکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالی شي ځینې غیر فعالی شي، په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نشي؟
زوف په خپل څوک مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات در مثلا د دوونه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یا علت دا دی چې امکان کله سه هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې لاس نه تر شپږ کیلوسه وګ باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار کې شي دا فشار سقوط شي په دا حالت بعض حالتونه نورم دی ته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی په خپل فشار علت دی ته بعض کسان دی علت پیدا کیږي په موږ باندې باید تدوی کې دوی کوشش وکړي په وړه کې څه دی هوا ډیر ګرم دی وجود ته مو مایا ته ډیر ضرورت لري کوشش وکړو مو زیات مایا استفاده وکړو. په دا خاطر ته کوم دا کوم امکان یو علت دا دی چې مو یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په موږ باندې کیږي چې امکان لري دوف شي.
بله او بل فکر نکوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی، فکر نکوي چې دا هم کومه کوي؟
هو دا خو صحیح ده کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح ده چې که خولې مثلا په سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح دې تمارم توصیف کوي مارکه هر څومره چې ګرځي زموږ وجود مثلا که فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي د موږ عمر مایات هم ضرورت لري مثلا مو ما باید مایات وخلو خاطر مایات د وجود په وړو ژمه کې فرق کوي مثلا په ژمه کې هغه څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ عمر انرژي ته ضرورت لري موږ عمر مایات ته ضرورت ټول ویتامینو ته بیل ویتامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي
د دا داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
پرشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلی می ومنئ. تاسو با د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اوریدلې وې چې غنچا ګل د تل پسیر کلی تا سودا راوړې وه. شمسترې بسکیټ اخیستل خو پلارې حاجي شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجي شیرین اندېښنه پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشه چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یار مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه وخوړلې، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا د دا دا د څومره ښایسته راغلل.
چیر زمانه زویا، دا لوبي پریږده، زر زر دي خجوري وخوره. ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، دا سه موایا، نړۍ اوس ډیر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به در نیزه شم. دا دی.
بس ته زویا، څومره عکسونه اخلي؟ ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړل.
خیر دی وسړیا، پرېږده چې نوش جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کی.
مورې د دې خجورو قبر نه لري که چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمان مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمان د درس او سبقې وویلې. اوس نو نستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي. پیسې
پلار جانا، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، اول ته خپله ماستري وکړم او بیا راشم.
پیسې خو هر وخت ګټل کېږي و پلار جانا.
ګوره شیر زمانه زویه، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس نه. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو، پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي، پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښه زه، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبر ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم، پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دې تل همدغه حال یې.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده، دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې، کور باید د مینې او محبت ځای وي، تیر شئ له دې ترخو خبرو نه.
وای زوی ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو، ته ځان مه خفه کوه. شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
ایلا با ایلا چې یوه د کار خبره دې وکړه. وښه ځې د ما زړه دې خوشحاله کړه. خیر اوسه و د شیر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، وسړیه خو په تا ښې نه لګېږي.
دا دی دا بیا دې پیغور راکړه. خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم، پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې، خیر دی چې زما پروا نه لرې.
لاره مې ولې نه موښه ځې، خوشې ګیلې ګذارې مه کوه که نه.
پلار جانه ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او در سره ټوکې کوي.
او خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږې. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري، مینه مو نور هم ډېره شه.
ګلالۍ، نن مې له ستنارو هندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه، کومه دی ملالۍ؟ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ تی په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي.
وړو ها واخلئ، چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې، ما ته به دې غږ کړی وای مورې، ته ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، خاله چې پاکه دې مینځلیم ده.
شمسا، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ.
سمه ده، سمه ده مورې.
صبر، دا زنګ د چا دی؟ دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونوځي. ښه ښه
ګلالۍ، راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ پیل یې کنو. ښه نو راځئ چې لاوالي پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مېښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مور جانې نه مې زده کړي.
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځان غلی کړی و چالاکې. ای دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه یې په صابون نه وینځم. ښه نه کوې شمسا، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي.
رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسا، دا موږ ته داسې دی لکه سبق، خو چې زده یې کړو ښه ده.
بېخي سمه ده.
هو چې ډېر شي بیا مېرېږي.
ن
نو تاسو لږ صبر وکئ چې زه درنه یو پوښتنه وکم. ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ، شانسه. ته پکې څه وایې؟
زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو.
آفرین شانسه، راځئ چې چکچکې ورته وکړو.
که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه مې زده کولی شم.
ښه، نو ته څه شی غواړې؟
داسې لکه ته، اول مې کتاب ولوسته بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې په قهر نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورالم.
شمس نه فرمایشي سبق غواړي.
والا کشاغه او سنا کوا خیر ده دا تاوان ده زدر کو
ریشتیا وای شاغه تو خو په خوا داسې به اوسلی نه وي اوس در باندې څه شوی
ای ماتم شاغه وای شاغه د ګلینی وب مسکلی دی مصیبت خان لغله نغلا وکړه وس نه پریدم
پویګم شاغه پویګم
پس څه پویګی والله که په خاورم پوسی خلک ملمته چای راوړي ډوډۍ راوړي تا وګی تګی دلته کینولی او کیسې درته شروع کړي
نه شاغه داسې نه ده عاشق ډیر ملمه دوست سړی دی سترګې مړې دي خوای ته شلاسه ته مې دښمنه سړی کمزور دی
خیر دا خبرې بدلته پریدو خو یمت مصیبت را نشي خلاصې دلای
غلایشه ولا کې سموکه دومره نو باتورم نه
وخاندی خو وخاندی غواړی چې میراو ته مو په لاس ورکم
نو چې ته مونږ په لاس ورکې کنه نو ته رانه چېرته خلاصېږي ورته وایو چې ټول پلان د شاغه و
ګل خبره دې وکړه چې نه منی د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه
خیر نو تاسو وایئ چې زه څه وکم زما غریب زرګون به څوک راکوي
خیر دې د پیسو چاره به دې مونږ کو خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه
ریښتیا وایي وای لنډه غر له اوبو نه ډارېږي همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي هغه یې کیسه کم نه دی
چې داسې ده مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه زه به هېڅ هم نه وایم
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووایې او هم له چنارګل نه
نو څه وکم تاسو وایې زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکم
وایم کور دې له غلې ډک شه دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه
او ساده ګانو زه دومره پیسې له کومه کم پیسې د پیروز استاد دي د کلینری پیسې رانه وهلي دي په خپل پیروز استاد راته ویل چې همت خان پیسې در نه کړي نو میرا ته پلاس ورکا
څه 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 اوس اس فیروز هم دوه دغه له خبر شوی
کور دې له غلې ډک شه ته اوس دا وایې چې فیروز استاد له دینه خبر دی چې موږ او تاسو له همت سره ملګرتیا کړې و
نه نه د همت مصیبت له غلانه خبر دی خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی
کور مو له غلې ډک شه وخلکو لکه چې خبر لاړه ډنډوره شوه
ای دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی خه خبره ده اوس به موږ او تاسو یو بل کار وکړو
کوم کار
دا سه به وکړو چې درې واړه بلاړ شو د استاد فیروز څنګ ته هغه سره به مشوره وکړو کوم کار کې چې مشوره او سلاوي هغه دی بناوي
بالکل وایم زما د زړه خبره دی وکړه به مشورې هیڅ کار نه کوو اسی نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کو
یاره تاسو خو دې ژوندۍ اوسئ بالکل ښه خبره مو وکړه
ای نو چې تاسو دا په تاو دا کې به سړه نه راولې راپور ته شي چې ورشو
بسم الله
درځي چې زو
ریختیا سنگینه زویا دا د شیر زمان ستړي مشته تر نه ویو کنه نه ولا پلار جانه هغه ورځ مې په بازار کې ولیده ډیر ښه و آرام مالک دی
ریختیا هغه پلار او دا زوی
هغه خپل مور شبیبی ته تللی وی
ترور مې خوایي د ملک اصغر خان میرمن ډیره سنگینه او ښه زده
وای کنه چې د خوبه خیا دیږي هغه د ټولې د خزي او زوی صفاتونه کوي د ملک اصغر به څوک څه یاد کی
زوی هم ترې خوشاله نه دی پلار
څه پوښي ولی که سنگینه بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې خپل پلار نه شکایت شروع کړ ډیر ترې ګیله من وو خو شیر زمان بیا ښه هلک دی او ډیر ښه فکر او پلانونه لري پلار یاره تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلې او نور ویلي ریښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري خو چې عملي یې کړي
روښانه خبره ده تم دې لپاره یې سبق ویلی دی باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي
کیدای شي چې بیرته لاړ شي ګومان کوم دا ځل ماسټري وایي
کومه پوهنځی لوستې ده
د حقوق او سیاسي علومو له پانځې نه فارغ شوی دی
حتمان غواړي چې سیاست مدار شي
عائشه بس زما لور کوي ته څنګه پوه شوې
پلار جانا دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي
ملالۍ تسل والے لخائرا
پتی آڑا میں فکر نہ دے کڑائی خدا سے پونزائی لولم چھ ٹول خلکو تم خیر و رسی گی
او لخائرا خوچے اول خونزائی ول والے بیا با دے پانتون غاما کئی
دیر خدا مالا لی کمام داشتا دوام ورکڑائی وائی اوز با میں ماستاری ما خستے وائی
سنگی نزویا دیتا مخفا کی گا اگر وای کنا مای چهار وقت لوبو راو باسی تازه وی و حسم کوله شی چه امتحان ورکی و پانتون تا بریاله شی
خدای لوی دی انشالله چه پانتون تا با کامیاب شی دی وزیفه غم خود لاب خواه کرده دی
خواه زسنگا نیم خبر شوی
باید لکز ما پشان زن لحر چی خبره وکنه
نه ما باید پلار جان تا می ویلی وای خوله یاد می ویتل پلار بخنه را تکوانو
خیر دی سنگینه زویا داده وسو خبر شم خدای دیو که چه کار دیو شی او یو خا دند لاست راوړي
آمین
سنگی لالا لمړنی ماش کې دې څه شي راته اخلي
بلا غنه په کتابونو ما نه ای ستاد خوخي کتابونه درته واخلم
ژوند دی وسې سنگین لالا خیر دی سودانه کتاب چا ورنګې مور سره واخلم
اک نور څه فرمایشونه لري وی وای کنه
دی ولینی ماش لپاره هم دومره فرمایشونه بس دی نور به سره ګورو
امید جانا ډیر پامو که چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولي او کوم څه درنه پاتې نشي خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالبه دي دا یوه اضافه بیټری مې درته راوړې چې کمرا چارج خلاص نه کی
سمه ده ته بې غمه اوسه
ورونو یو څو دقیقې غلی شئ چې کشر ملک صاحب شیرزمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي
دلوی چختن تالا پنامه اول سلام بیا کلام تاسو ټول ستړي مشي
خیر
خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ کورم او نیک دینه تاسو سره خبرې کوم هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي هغه ولس چې ماته ډیر ګران دی او تلې په حق له فکر کوم باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري نو تل مې دې مسلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي
کور ودان ژوندی اوسې شیرزمان خان لتانه زموږ تمه همدا ده
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو زه په همدې موخه راغلیم څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې لاسونه یې تش دي
هو زموږ ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی خو که چیرې ټول سره یوځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو
خوشحاله که ډیره ښه خبره دې وکړه نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم غواړم چې د همغه پلان له مخې مخکې لاړ شم که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي
هغه وایي که نه د خیر په کار کې تادی په کار ده دا خو د خیر کار دی مونږ ټول در سره یو
مننه ملک صاحب خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یوه خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثر از مونږ او ستاسو خپل خلک دي هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه
کورې ودان بچی لوی
درنو مشرانو په دې کلي کې الحمدلله ډیر روښان فکره او باسواده خلک شته نو دې سیمه کې د یوه فرهنګي مرکز موجودیت ډیر ضروری دی مونږ د ولس لپاره ډیر امکانات نه لرو یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي
وایم کور مو له غلې ډک شه وایم لاسونه ورته وپړکه وای
مننه کور مو ودان اوسه د نن لپاره همدومره بس دی اشقلاره ته اشاری کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو
وی دا خودل تا ولار دی ته صبر زب په داس لار لار شم چې استاد فیروز او شاغه می ونوینی دا غو موټر شاته په پټ پټ لار شم
علا خوشال خیل کلی والا علا علا لا خر سره سره موټر ډک دا علا خیجه خیجه خوشال خیل کلی والا کوس کلی بار کلی والا علا خوشال خیل والا خوشال خیل والا
شاغه ولک ته ته وای
څو استاد جانا
هغه همت مصیبت نه دی
کوم یو
هغه چې موټر شاته پټ پټ روان دی ګور هسه غلې غلې روان دی
اومیلده ولا رښتیا وای احمد خان دی ته صبر چې زه ورسم
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم
راځه استاذه
لکه چې ویني لیدم هغه موټر کې به لاړ شم هلکه احمد خانه چېرته له خیره
خیر کې خدایه غږ خو آشنا دی لکه چې وی لیدم
چېرته له خیره او ناسوانه ولې د خپل کلي په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای
اخ ګیر یې کړم
اوهو تاسې یاستئ تاسې دلته څه کوئ دا خو زموږ ځای دی ته وایه ته دلته څه کوې
زه خو لږه سودا اخلم بیا ځم
کاکا مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې درسره کولې
ښه خیر دی وي دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورخطا وې موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورخطا یو
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم د څه شي په بیرته اخیستو کې ورخطا یې
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته
تا ته څه وایې ما له چا نه پیسې میسې نه دي اخیستې هغه هم زرګون خوشې تور مه لګوه
تور نه دی حقیقت دی پوهېږې موږ همهغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غل به معرفي شي
هسې لګیا یې په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی زرګون خو لا غټه خبره ده لاس دې خلاص توره دې تیره
ګوره احمد خانه جنگ او جنجال مو جوړاوه شرم دی درته
وای ما د چانه پیسې نه دی اخیستی او نن چاته پیسې ورکوم
لا حول ولا من مجبور و چې په زور به درنه واخلم
زور مترملا او توره مو تیره هر څه چې کولای شي وی کوي
وا استاد موټر ډک شوی دی نه زی من پته مو ته بیغمه بابا اوهو الا استاد چې موټر ډک شوی دی همت سر به بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبته بیا به سره حساب کوو
لاس دی خلاص توره دی تیره
شیر زمان خانه پویگه جنده تا پراتک دی دیر خوشحاله شون
خوشحاله و سیاکا وای چیر تا چه زده لارشی ال تا پخیم زی
وایم قربان لپوه و خیار سوڑی شما چهار خبره ده کانی کرکوی
واخله چای ده چه سریگی دا توره گوڑه مرسره اخره چه خوان در کی
استاسو ده چای او توره گوڑه صفتونه زمون کلی کیم کیگی خو بیچارگان زما دی پلار لداره ستاسو جرندی تا نشی رات لای
هو پلار دی لگ چطری خونده سره ده خدای دی سام کینو
هو پلار می لگ نه چی بیخی دیر تریخ ده سام مرچکای ده مرچکای خوز کوخخ کوم چه قرار قراری پا عادتونو که تغییر راولم خبشی انشالله
وایم خدای خود جوانده لده شیر زمانه
سلامتو سه چنار گوله ریختی خوشحاله که خبر شویم چه هم دیش رنده که اوسیگی او خپل کور تا نزی؟
هو والا همدل تا اوسیگم
مطلب کور دی هم داسی تش دی؟
هو تش تور دی
وایم کور دی لگه لیدکشه شیر زمانه وده نویل چه دا خوشحاله که دا کور پختنه دی ولی وکړه
چنار گوله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه پکې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې لږه لې ډاک شه شیر زمانه دومره درته وایمه چې ډېر ښکلی کور دی ښی اوبه لري ښه سوری لري سم جوړ کور دی
خوشحاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو هر شرط چې لري زه یې منم
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشحاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې هکله به بیا خبرې وکړو
خواښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدایه توبه اوس ته دومره شوې چې بې له ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې. څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شې؟ واه واه، او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي.
څه کوې وه د شیر زمان پلاره؟ پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي. مې ځوروه، په ښو بدو ښه پوهېږي.
ته ما غږېږو ښځه، همدا تا خراب کړو. ته لېلې ما غیبونه پټوې. دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو، دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي.
هېڅ هدف نه لري، غواړي خلکو ته یې خیر ورسېږي.
لا حول ولا، دی به خلکو ته څه خیر ورسوي؟ د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي. ولې موږ حج ته نه لېږي؟ ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې، او د ملک زرغان غوندې سړی لا پاتې دی. تر اوسه مې اجم نه دی کړی. یا هغه دې نقد راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم.
ډېر سرزوره سړی یې.
ښه دی ښه دی، ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې. آفرین دوي. نو ودره چې غږ ورته وکم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې. والا کشر زمانه.
ها پلار جانا، څه دې ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی، بې تجربې دی. کوم خبره بې درته کړې بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شې که نه؟ والا کشر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخوا ته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایه توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شېبه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دغه دی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه. ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما وو، د هغوی نه وو.
ته اوس دې ساده ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانا، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانا، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیر زمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نه شې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلی وی چې د ملک اصغر خان زوی شیر زمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیر زمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوها ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیر زمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل. چې غواړي د یوې مرستندوی ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیر زمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.